سلامونه ستړي مشه د مازیګر شپږ بجې دي تاسو موږ ښه کلاسه ته رادیو نوري وستا ستړي رادیو خبرونه څلروش ساته دوام لري د سارلش په ګوډه مخام تر شپږو په لاندې صفونو نه سی وش پنځه وش مترو او د مخاملش په ګوډه سار تر شپږو په منځنۍ صفه دولش پک نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه بعد افغانستان لس فیصد وګړي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. فرانس پرس نن سه‌شنبه د دغې سازمان په حواله ویلي چې دغه ویره له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو له درېدو وروسته رامنځته شوې ده. خبر کې راغلي چې د افغانستان 45 میلیونه وګړي تر ډیره په بشري مرستو متکي دي او دا مهال دغه هیواد د نړۍ په کچه له دویم لوی بشري ناورین سره مخامخ د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته افغانستان کې 2340 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او روغتیایي خدمتونو ته د 3 میلیونو کسانو لاسرسی بند شوی دی. وړاندې راغلی دی چې 249 روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د اپریل له لومړۍ نیټې نږدې 6000 افغان کډوال له پاکستان ایستل شوي دي. دغه سازمان نن سه‌شنبه ویلي د کډوالو دغه شمېر راتک د بیا ستنېدنې په بهیر کې چټک زیاتوالی ښیي. یاد شمېر کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته راړول شوي دي. څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي و چې په راغلو کډوالو کې زرګونه شاوخوا 14000 داسې دي چې په زور راستل شوي دي. دا طالبانو د کډوالو چارو ځانګړی کمیسون له دغو راستنو شوو سره د مرستو خبره کوي، خو راستنه شوي بیا وایي چې دوی سره په کافي اندازه مرستې نه دي شوي او زه ویني بیا وایي چې هیڅ مرستې ورسره نه دي شوي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو ځانګړی عالي کمیسون وایي پرون د شنبې څه باندې 240 کډوالې کورنۍ پر تورخم او سپین بولدک افغانستان ته راړول شوي دي. د دغه کمیسون د دارالانشا په خپل ورځني راپور کې ویلي چې د دوی د ترانسپورت، روغتیا، مالي او نورو کمیټو راستنو شوو ته اړینې مرستې رسولي. که څه هم د طالبانو حکومت له راستنېدونکو سره د مرستو خبره کوي، خو ګڼ شمېر راستنو شوو ازادي راډیو ته ویلي چې یا هیڅ مرسته ورسره نه کیږي او که کیږي هم کمی او یوازې یو سلدی. څو ورځې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي و چې د اپریل له پایله څه باندې 45000 کورنۍ له پاکستانه بیرته په زور افغانستان ته راستنې کړی شوي دي. د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو ډلو یو ځل بیا د دغه حکومت په وړاندې پر وسلوالې مبارزې ټینګار کړی دی. د ملي مقامات په نوم جبهې مشر احمد مسعود طالبان په ظلم او وحشت تورن کړل او زیاته کړل چې هیڅ رژیم د ولس له ملاتړ پرته دوام نشي کولی. ښاغلي مسعود ادا وکړه چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو اراده او تقاضا ډېره شوې ده. د طالبانو دغه مخالفانو پرون دوشنبه په سالنګ کې د خپلو وغړو وجلو د دوی مکلیزی په یاد غونډه کې آنلاین جرګه شو. د ازادي جبهه مشر یاسین زیا غونډه ته ویل شي طالبان د تعامل او اصلاح وړ ډل نه ده او په وینا یې وزنی حل لار دغه حکومت پرځول دي. غغلی زیاده څرګندونه د حزب اسلامي د دفتر د تړلو په خبرګون کې کړي او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته بلنه ورکړي چې د طالبانو ضد جبهه سره یو ځای شي. د طالبان حکومت روسه د خپل مخالفانو د څرګندونو په اړه تفسیر نه ده کړی، خو وړاندې تر دې غټاله چکړه خوخون کې بللې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا د اوکرين پر ولسمشر انتقاد وکړ چې ټرمپ غیر په بخنه سره انتقاد وکړ او د فرانس پرس اژانس په وینا غغلی ټرمپ غیر واقعي توګه ولادیمیر زلنسکی د میلیونونو کسانو د مرګ مسؤل بللې دي. ولسمشر ټرمپ د اپریل په 14مه د تور پورې کړ چې نږدې شپږونۍ مخکې تر دې په سپینې ماڼۍ کې له ښاغلي زلنسکي سره خبرې اړولې وي. ښاغلي ټرمپ د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل د دریو کسانو له امله په میلیونونو خلک مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه راځئ چې پوتین لومړی کس وګڼو، خو له هغې وروسته دویم کس بایډن چې هیڅ نظر نه لري او دریم کس بیا زلنسکي ده. پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د یرغل امر وکړ. ټرمپ بیا په زلنسکي باندې خپل برید دوه چنده کړ او زیاته کړه چې هغه تل هڅه کوي چې توغندي واخلي. د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګل شوې چې ټرمپ په فبروري کې نړۍ حیرانه کړه او له روسیې سره یې خبرې اترې پیل کړې. او د افغانستان له 19 کلونو کم عمره کرکټ ملي لوبډله سبا له متحده عرب امارات سره مسابقه کوي. دا لوبه نړیوال جام ته د غوروي لپاره ده. له افغان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده ایالاتونو تر څنګ د هنګ کانګ، عمان او کوربا نیپال لوبډلې یو ځای شوې دي. تر اوسه افغان لوبډلې د غوروي د دې لړۍ په ترڅ کې عمان او هنګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. ټاکل شوی چې د 19 کلونو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2026 کال په پیل کې په زیمبابوې او نیمبیا کې ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي. لا پاکستان راستنه شوی افغان کډوال شکایت کوي چې د کورونو کرایې لوړ شوې دي او دوی ته کورونه نه پیدا کیږي. بل پلو بیا هغه کسان چې کورونه په کرایې ورکوي دوی هم شکایت لري. باندې بعد کډوالو ستونزې او دا چې ولې ورته کورونه نه پیدا کیږي او د رهنمای معاملات کارونه ولې خراب شوي په دې ډبره سره بشپړه جزئیات واورئ. یو ان ډی پی وایي لکه نه چې طالبانو د ښځو پر کار بندیز لګولی دی په میلیونونو ډالر د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولی. بیا افغاني ښځې بل پلو شکایت کوي
په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیات کیږي. د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغیرات نه راځي، نور هم منفي تغیرات راځي.
تمه ده چې د روانې شنبې په ورځ باندې ایران او امریکایي چارواکي د ایټالیا په پلازمینه روم کې خبرې اترې وکړي. دا چې د خبرې اترې ده کوم موضوعاتو په اړه دي په دې اړه به هم سره جزئیات واورئ. نور مطالب هم شته، ملتیا غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی. دا ملګرو ملتونو پرختی پروګرام یو ان ډی پی وای د طالبانو لخوا د ښځو او د هغوی د کار په وړاندې د محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتېدل کولای شي په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر زیان ورسوي. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې ښځې په افغانستان کې د عامه ژوند په ګډون خوندي کار کولو، ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي او له کوره بهر د هر ډول موجودیت په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو لولوري د خزو د کار په غډون د بیلابیلو محدودیتونو لامل د افغانستان اقتصادي ودی ته د زیان خبرداري د ملګرو ملتونو پراختی پروګرام یو ان ډی پی ویلي د طالبانو لخوا پر خزو او د هغوی پر کار د محدودیتونو او سختو تګلارو په لیکول کولای شي په راتلونکو دوه کلونو کې افغانستان ته یو میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسوي. دغه سازمان په خپل راپور کې چې د اپریل په 14مه خبر کړي ویلي چې خزي په افغانستان کې د عامه ژوند په ګډون خوندي کار کول او ټولنیزو خدمتونو ته د لاسرسي او له کوره بهر د هر ډول موجودیت په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې واقعتا د طالبانو تر رسیدو مخکې په 2021 کال کې د دې هیواد په کاري ځواک کې د ښځو ونډه 0% وه، خو د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ دا کچه 6% ته راټیټه شوې ده. یو ان ډی پی ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون، سختو زلزلو، د خوړو نخوندیتوب، کمزوري معیشت او اړینو خدمتونو ته د محدود لاسرسي په ګډون لګاڼو ټولنیزو او اقتصادي ناورینونو سره مخ دی او دغه ناورینونو په ځانګړي ډول ښځې ډېرې زیانمنې کړې. که څوم د یو ان ډی پی پر راپور کې راغلي چې د بنسټیزو سرچینو په مرسته په افغانستان کې د 8 میلیونه ښځو لپاره د اړینو خدمتونو او زیربناو ته د لاسرسي او کاري زمینو د برابرولو ترڅنګ د کوچنیو او منځنیو شرکتونو ملاتړ کړي، خو یو شمیر ښځې وايي طالبان پرې ورس تربلې محدودیتونه زیاتوي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نمخبور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال یې د ښځو چارو پر ریاست کې دنده درلوده، خو اوس بې دندې شوی او له سختو ستونزو سره مخ ده.
په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورس په ورس خرابېدونکی دی. ورس په ورس خرابېږي. په ښځو باندې نور محدودیتونه زیاتېږي. د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغیرات نه راځي، نور هم منفي تغیرات راځي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي لیلما بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر ښځو د محدودیتونو د پای ته رسیدو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي ترڅو د زده کړو په ګډون ښځو ته په عامه ژوند کې د ونډې حق ورکړل شي.
تر بلې حالت خرابېږي، ورس تر بلې وضعیت شدید او خراب خواته ځي. نړیواله ټولنه ملګری ملتونه باید د دوی لپاره جدي کار وکړي. هغه څوک چې له دوی څخه دغه حقونه اخیستل دي په هغه باندې دی او فشارونه وارد کړي.
دا په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د زده کړو کار په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګولي. بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له دې وړاندې ویلي چې پر خزو د محدودیتونو له امله د افغانستان اقتصادي ناورین لا پراخه شوی او ستونزې ورځ تر بلې ډېریږي. د تیر 2024 کال په جنوري میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د ارکانسانس پوهنتون په افغانستان کې د خزو په کار او زده کړو د بندیز پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو څېړنه کړې وه. ویلي وو چې له دې امله د افغانستان اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسیږي. په څېړنه کې راغلی وو چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تیریدو سره نسلونه نور هم شاته کیږي، اقتصادي زیانونه ډیریږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبثینو هیلې له منځه ځي.
و اموریدل چې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی ویلی وو د طالبانو لخوا د خزو او د هغوی د کار پر وړاندې د محدودیتونو او سختو تګلارو زیاتېدل کولای شي. په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد ډالر زیان رسوي. خو آیا رښتیا د محدودیتونو په دې اندازه زیان رسوونکي دي؟ له اقتصادي منفي اغیزو پرته به یې نور تاثیرات پر خزو څه وي؟ زموږ همکار د خزو د حقونو فعال او د نجونو د زده کړو د کمپاین لغړی اغلی سرکی مایر سره په دې اړه مرکه کړې چې په پیل کې ونم دا پوښتنه کړې.
د خویندو د تحصیل از ده کرونا محرومول دی 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 بانده دیر منفی اغیزی کردی دی. هم دی 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 پا شخصی لحاظ دی 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 پا کساره دی آبا پوهنه و طولن پوهنه للحاظ او چیردی منگه وینو چو پنجونو کیا و دول نومی دی او یاس پیدا شویده یا نو خفگان پیدا شویده چی دا البته ورست دی خوانزو یا پوهندونو نو دی تارلو نو دی دی پا وجود که داشه حضور کړای دی. بلدا چې دی یو نو اوقته دی په وجود کې پیدا شوی دی. نو دوی د خپل ځان نکره کله ریزه کې دی د دې لپاره چې دوی د جنسیت له لحاظه چې دوی د خزي یا نجونې دی په دې باندې د خوانځي تر شي دی. بلدا چې دا یو قهر او غصه دی نارینه په مقابل کې دی د وجود کې پیدا شوی دی. او هغه دی لپاره چې دوی په دې باندې پیږي چې دا نارینه دی چې په دې باندې دغه محدودیتونه وا کړی دی او دوی دی درس او تکړو نه محروم کړی دی. یعنی دوی په وجود کې بل قوه یو نو غصه وجود لري چې دا په هر وخت کې امکان لري چې دغه غصه په یو بل فعل غصه بدل شي. چې البته موږ تاسو یو څه مده په لارینونو کې هم دا څه ولیدل. نجونې په د خپلې مبهمې او نامعلومې راتلونکې په اړه اندېښنه لري او دا پر حق ده. او په دې علت دوی په کاراتو د خپلې کورنۍ د طالبانو د حکومت نه او د نړیواله ټولنې نه مرسته غواړي او دوی دا غوښتنه کوي چې دوی په مخ باندې د زده کړو او د کار دروازې خلاصې شي. البته په ټولنیز او فرهنګي برخه کې هم په دې باندې تبعید چې دوی ژوند باندې منفی اغیز کړی دی. موږ او تاسو د دې شاهدان یو او وینو چې د دې دغه کوم توپیر چلن چې د دې سره کېږي دا د دې لپاره دردونکی دی او په ټولنه کې د دې په رول باندې منفی اغیز کړی دی. موږ وینو چې د ټول خويند حضور په ټولنه کې ورو مخ په کمیدو ده او دا یو ناورین د افغانستان د راتلونکي لپاره ځکه د افغانستان ټولنه لکه بلې هر ټولنې د نیمه برخه دی نا جوړه دا او خزه د اس په اصل کې د پرمختګ لپاره د کال پر پوتنسیل دی چې د دې نه باید ګټه واخیستل شي چې هم وطن خیرازه شي هم سوله پکې تل پاتې شي او هغه خزه چې زده کړې کړي اوسي تبي د چاغز زده کړې اولاد روزي او دا به د افغانستان د راتلونکو لپاره مثبت اغیز ولري. او کله چې خويندې په کورو باندې کینی دا نیم وجود غیر فعال کیږي نو تبي د چې د افغانستان په باندې منفي اغیز هم ډیر ده. اما خبره دا چې یو ان ٹی پی یا ملګرو ملتونو چې دا 25 کال یا 40 کال په افغانستان کې حضور لري دوی دې د خويندو لپاره غو ملموس کار چې کړای دغه څه شي دا دوی دې یوازې موږ ته احصایې راکې احصایې ته موږ اړتیا نه لرو. موږ په دسمه کې په حقایقو باندې پیګو افغانستان 1 میلیارد تاوان رسیږي موږ په دې باندې پیګو چې موږ اقتصاد صحیح ضعیف دی، اقتصاد لا نور ټکنه کیږي، خویندې د جګړو له کبله، د 45 کلونو جګړو له کبله چې یو ناورین دی، خویندې کونډې دي، یتیمانې په غاړه دي، د کار امکانات محدود دي، د نور د بهر وتلو او نورو محدودیتونه پې باندې وزي شوي دي. نو دې سره باید سړی هڅه وایي چې د خویندو ژوند په افغانستان کې څه رقم دی.
د ښځو د حقونو فعال او د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي زرکا مایار وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د بندیزونو دا چې څومره دغه بندیزونه د افغانستان اقتصاد ته تاوان رسوي خپل نظر او تحلیل راسره شریک کړی و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. یو شمیر افغانان چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وایي د کورونا کرایې کورونه لکه مخ سره مخ دي او زیاتوي چې کرایې هم دو چنده لوړ شوې دي. دوی ازادي راډیو ته ویل بیروزګاره دي او نه پوهیږي د لوړو کرایو تر څنګ د برېښنا بلونه او نور نکښتونه څنګه پرې کړي. په ورته وخت کې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمېر مسؤلین هم تاییدوي چې افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو په تیزیدو سره د کورونو کرایې لوړې شوې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د پروسې له غړندې کېدو سره یو شمیر افغانان چې په روسیو کې دي هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي وایي دوی سرپناه نه لري او دا چې د کرایي کورونو بای هم خورا لوړې شوې دي. له پاکستانه تازه ستون شوي احمد عمر ازادي راډیو ته وویل چې په ډیر ستونزې په 5000 افغانۍ یو کرایي کور پیدا کړي. ایران استون شوی محمد چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست وایي څلور کالی په ایران کې مزدوري وکړه او یو میاشت مخکې افغانستان ته ډیپورټ شو. دا چې اوس مهال په پلازمینه کابل کې ژوند کوي له ورته ستونزې سره ټکوي.
پدې ورځو کې هیڅ کرایې کور نه پیدا کیږي. کوم پیدا هم شي کرایې دوه برابر زیات وي. دیوی خونی 4000 افغانۍ کرایه ده. د کورونو له مالکانو سره اصلا خبرې نه کیږي. موږ په میدان پاتې یو. له دې ژوند د مرګ به تر ده.
په کابل او ننګرهار کې د معاملاتو د لارښوونې د یو شمېر دفترونو مسولین هم داستون زتایدوي وایي چې له پاکستان او ایران د افغانانو د ستنولو د لړۍ له تیزیدو سره د کورونو کرایې څو برابر لوړې شوې. د کابل په کوله لپشت سیمه کې د وی رهنما مسول تمیم ازادي راډیو ته ویل
خلک راځي وایي چې له پاکستان یا له ایران راستنې شوی یو. زموږ لپاره د 4000 یا 5000 افغانۍ ترمنځ کور کرایه کړی. خو مخکې چې کوم د دوه خونو کورونه په 2000 وو کرایه اوس 2000 تر رسیدلې دي. د 4 خونو د یو کور کرایه 40 یا 50 افغانۍ یا ان 400 ډالر ته لوړ شوې ده.
په ننګرهار کې د یو رهنما مسول رفیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې له پاکستانه دراستنو شوی او د ډیری دلو لامل اصلا کرایي کورونه نه پیدا کیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په یو اعلامیه کې د کورونو له خاوندانو غوښتي چې له راستنو شویو افغانانو سره د کرایې په برخه کې همکاري وکړي او دوی ته په مناسبه بیه کرایې کورونه ورکړي. په اعلامیه کې دغه راز د معاملاتو د لارښوونو له دفترونو هم غوښتنه شوې چې د اصولو خلاف له کمیشنونو اخیستلو څخه ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په خیریه موسسو هم غږ کړی چې د راستنېدونکو سره مرسته وکړي او د هغوی د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. په افغانستان کې د کرایي کورونو د کمښت او د کرایي د بیو د لوړېدو لامل په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې زرګونه افغان کډوال له ایران او پاکستان ایستل شوي. دغه افغانان تر ډېره هیڅ مالي امکانات نه لري. د اپریل په 14مه د جرمني ډي پی آی اجانس د ملګرو ملتونو لپاره د کډوالو علي کمشنري په حواله راپور ورکړی چې په تیرو دوه اونیو کې پاکستان له دې هیواده 120 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د تیر کال د جنوري له میاشتې تر ډسمبر علي 1,200,000 ډیر افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي. ډیر شمیر راستنو شوي کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی اوسمهال د خوړو سرپناه له کمښت سره مخ دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ترامپ یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر انتقاد وکړ او د فرانس پریس خبري اژانس په وینا ښاغلی ترامپ په غیر واقعي توګه ولادیمیر زلنسکی د میلیونونو کسانو د مرګ مسؤل وباله. ولسمشر ترامپ د اپریل په 14مه د تور پورې کړ او نږدې شپږ نیمه مخکې تر دې پاسپینه مړی کې له ښاغلي زلنسکی سره خبري اړولې وي. ښاغلی ترامپ د دوشنبه په ورځ خبري اعلانو ته ویل د دریو کسانو له امله په میلیونونو خلک مړه شوی دي. نوموړي زیاته کړه راځي چې پوتین نومړی کسوګړو خو راځي چې بایدن دویم کړو چې هیڅ نظر نه لره او بیا زلنسکی. پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د يرغل امر ورکړ. ترامپ بیا په زلنسکی باندې خپل برید دوه چنده کړ او زیاته کړه هغه تل هڅه کوي چې توغندي واخلي. د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ اړیکې ورسره هغه ترنګل شوې چې ترامپ په فبروري کې نړۍ حیران کړه او له روسي سره د سولې خبرې اترې پیل کړې.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته ولرو، خو اوس هم ورځو ګاونډي ایران ته. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ به د شنبې په ورځ د مذاکراتو دویم پړاو پیل شي. دواړو لورو د اونۍ په پیل کې د عمان په پلازمینه کې خبرې کړې وې. پرون داسې راپورونه خپاره شوي وو چې راتلونکې شنبې به بیا ځلې خبرې په ایټالیا کې وشي، خو ایران وایي چې دا خبرې به بیا په عمان کې کیږي. په دې نور تفصیل احمد چیبر نورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ به د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو په عمان کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خپور شو د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلی وو د تهران او واشنگتن ترمنځ به بل پړاو خبري په پلازمینه روم کې وي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبری به د اپریل په 19مه په مسقط کې وشي. تر دې مخکې پرون د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر تاجانی د جاپان د سفر پر مهال اعلان کړی وو چې دوی له دواړو خواوو داسې غوښتنه ترلاسه کړې ده چې په روم کې به خبرو ته سره کښېني. تاجانی د جاپان په اوساکا کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د تل په څیر دا غو غوندو هر کلی ته چمتو دي چې د اټومي مسلې په څیر قضایاو کې مثبت نتیجه ترلاسه شي. تا جانی زیاته کړه چې روم ځان د سولې او منځګړیتوب پلازمینه ګڼي او ایتالیا دا غو مذاکراتو حمایت کوي چې د اټومي قضیه د حل سبب کیږي او سولې ته لار هواروي. د عراق د دولتي خبری آژانس په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم پرون ل خپل عراقي سیال سره د خبرو پر مهال ویلی وو چې دا خبري به پروم کیږي. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لمړی پړاو مثبت او راغندو. د لمړی پړاو خبري د شنبه پورست په مسقط کې وشوي چې د ایران د پلاوی مشیر د دوی د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشی د امریکا د منځنی ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله. د لمړی پړاو تر خبرو مخکې شاغله ویتکوف روسي ته ولاړ. اوس ایران ویلي دي چې د نوی پړاو خبرو تر پیل مخکې به شاغله عراقچی مسکو ته سفر وکړي. ایران دا خبر هم تایید کړی چې د دوهم پړاو خبرو تر پیلې دوه مخکې به د اپریل په 14مه د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې عمومي مشر رافائل ګروسی ایران ته ولاړ شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی دی چې هغه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې ایران به هیڅ کله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران ټینګار کوي چې د دوی اټومي پروګرام سوله ییز دی او غواړي داسې تړون وکړي چې د هغو بندیزونو لرې کولو سبب شي چې د دوی اقتصاد یې ځپلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلی دی که چیرته ایران کوم موافقه ته ونرسي شي د اسرائیل په مشرۍ به د دغه هیواد پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. د اټکلونو لمخي ایران کولای شي چې لوی اونې څخه په کم وخت کې د یو بم لپاره یورانیم غنی کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سرکوم مستون زداري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پنده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه
تاسو مخه کلا آزادی رادیو نوري او استاذ دري خبرونه چلرې ساته دوام لري د سالش بګو د مخم تر شپګو په دند صفوند نه 35 مترو او د مخم لشبګو د سر تر شپګو په منځنۍ صفه د لس شپک نوي اوس هم بیرته افغانستان ته راستنېږو. وروسته له هغې چې په کندز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست د حزب اسلامي د پلویانو د نیولو او دفترونو د تړلو مکتوب خپور شو، په افغانستان کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار وایي د طالبانو حکومت پرې ورځ تر بلې محدودیتونه او قیدونه زیات کړي دي. هغه له حکمتیار ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت یې پلار او د ګوند مشر ګلبدین حکمتیار تا لخپل پلویانو سره په لیدو کاتو هم قیدات وزه کړی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست ته منسوب د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلویانو د نیولو فعالیتونو او دفترونو د تړلو په اړه خواله رسنیو یو مکتوب خپور سو، د ښاغلي حکمتیار سوی حبیب الرحمن حکمتیار وایي چې طالبانو یې پر پلار او د دوی د ګوند په پلویانو ګڼ محدودیتونه وضع کړي دي. حبیب الرحمن حکمتیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اغسر مخالف دی اور کم اقدام نہ غڑی تر سره کی او پدی ویر لری کا سوق تا جغ اوچت کی دا کی دیشی ټول عوام همدا غختنی ولری او پدی باندې فشار راسی.
نو موری زیات کړه چې د طالبانو د بیا وکمنی دوه رئیسی تر اوسه د پلار ګلبدین حکمتیار او د هغه د پلویانو ترمنز پر لیدو کتو شخصی مجالس او فعالیتونو او حتی په خبرې پر خواله رسنیو هم د حزب اسلامي د غړو پر تبصرو لیکنو او خبرونو قیدات او بندیزونه وضع کړی دي. خغله حکمتیار داسې وخت دا ایداوی مطرح کوي چې تازه پر خواله رسنیو او د خپل هم په خپل اکسپانه په کندز ولایت کې د طالبانو د حکومت د عدلي ریاست ته منسوب هغه مکتوب خپور کړی چې پکې امنیتي او استخباراتي مسولینو ته د حزب اسلامي د غړو د فعالیتونو د مخنیوي نیولو بندي کولو او دفترونو د تړلو امر سوای دی. په دې مکتوب کې د دې حزب د دفتر د مورلاک ریاست ته د دفتری تجهیزاتو د انتقال او د فعالیت په صورت کې د غړو د توقيف امر سوای او ویل سوی کوم کسان چې د دې ګوند په دفترونو کې وي تر هغه د توقيف سي چې په خبره توبې نوي وستلي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې مکتوب درات یا تایید پاره څه نه دی ویلي او نه هم ویان. ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. خو د ګلبدین حکمتیار رسنیز دفتر ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې دوی په هیڅ ځای کې فعال دفتر نه لري. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته په ټول افغانستان کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه اعلان او پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت په تیر 1403 کال کې د وری په شپاړسمه د ویلامي په خبرولو اعلان وکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي. دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه سوی او خبرداري ورکړی چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وسی. خو د سیاسي چارو ځینې شنونکي په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د پخوانیو سیاسي مشرانو او مخکښو ګوندونو رهبرانو شتون د طالبانو لپاره سیاسي امتیاز او غنیمت بولي او وایي چې که طالبان په دوی قیودات زیات کړي ممکن د پریخودو او یای د دوی د حکومت پر وړاندې درېدو ته اړ کړی. له دې جاله د سیاسي چارو په سمي یوسف سي ازادي رادیو ته وویل
طالبان نور هم خپل دي سیاسي فکر او دایره نور هم
را تنگوي خلک دې ته مجبوروي چې فرار وکړي او حتی څو کسان چې په افغانستان کې پاتې دي سیاسي مشران یا د عذابو مشران هغوی هم دې ته مجبور کړي چې له افغانستانه فرار وکړي کنه دا ډول اشخاص به احترامي ورته کول لکور وستل دا د افغانستان د خلکو د دود او دستور او د نړیوال ټولنې د غوښتنو پر خلاف عمل ده.
طالبان وړاندې له ګلبدین حکمتیار څخه هغه کور چې دوی دولتي یا د دفاع وزارت ملکیت بولي واخیست. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د پخواني پرزیدلي جمهوري نظام له ولسمشر سره کابل کې د سوري